د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونې له همدې شپې پیل شوې. نه د چهارشنبې ورځ د 1499 هجري لمریز کال سنبولې د میاشتې 14مه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 4مې سره برابره ده. نوریاس نوري موده لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې روان تاوتریخوالی د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې ټینګار وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېتانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخت مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. د ترکیه ولسمشر وای د سوریه په ادلب کې د امن سیمې د هېواد د حکومت د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللې ده. د خبرونو ان تفصیل. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که د امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې و هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان په کې ښکیل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نه شي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي، ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا شپږ پخواني سفیران هم شامل دي، په یوه ګډ بیان کې ویلي چې له افغانستان نه په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي نه مخکې تر هغې. د پخوانیو امریکایي چارواکو دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلی چې پکې په نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو کمېدل او بالاخره له دې هېواده یې بشپړ وتل هم شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم سر چهار موضوع. موضوع تروریسم، دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است، سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بس کلی و دائمی.
په افغانستان کې وروستۍ تاوتریخوالي ته په پام لګڼو افغانانو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د حکومت خلاف جګړو او بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماموتو په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما د سیشن بي د ورځې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ تاوتریخوالی په دې هېواد کې د خبرو اترو له لارې د کړکېچ د چټک هواري اړتیا نور هم جوتوي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې په کابل، کندوز او بغلان کې د هغو بریدونو یادونه شوې چې پکې ګڼو ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او طالبانو یې مسؤلیت اخیستی. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې ملګري ملتونه د هغو ولسي مرګ ژوبلې په اړه هم اندېښمن دي چې د حکومت د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې اوړي، او په دې لړ کې په فاریاب کې د هغو عملیاتو یادونه کړې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالې ټولنې له غړو هم غوښتي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خپلې مرستې جاري وساتي او د تلپاتې او دوامداره سولې د هڅو پرمختګونو ملاتړ وکړي چې دا مهال رامنځته شوي دي. او روسیه وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د روسیې تاس خبري اژانس ته کړې. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کړي، او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسما تایید کړي چې له روسیې د دا ډول غوښتنه شوې وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور تید کروز وایي هېواد تر اوسه د دې وړتیا لري چې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د هغې لیک د جوړولو کار چې بشپړېدو ته نږدې دی او د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي ودروي. روسیې ویلي تمه کوي چې د دغه 1200 کیلومتره اوږدې لیک پروژه د روان میلادي کال تر پایه بشپړه شي. د دغه نن لیک په فعالې دوسره به جرمني ته د روسي د ګاز صادرات دوه برابر شي. کروس چې پر هغو کښټیو چې له روسي سره په دې پروژه کې مرسته کوي د بندیزونو لګولو د یوې لایحې ملاتړی دی، پرون هڅه وکړه چې هغه مخ په زیاتېدونکو شکونه چې ګواکې متحده ایالات نشي کولی د دغې پروژې مخه ونیسي لرې کړي. هغه په واشنگتن کې د هاتسن په انسټیټیوټ کې د وینا په مهال وویل د جولای په میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې په هغو کښتیو چې بالتیک سمندر کې د دې نه لیک په جوړولو کې فعالیت کوي د بندیزونو په اړه لایحې ته د دو په مقابل کې د شلو رایو ورکولو دا وښوده چې په کانګرس کې د داسې یوې لایحې لپاره کافي ملاتړ شته. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هیواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. جانسن له رایه اخیستو مخکې ډېره هڅه وکړه چې د بریکزیت په اړه د ده د حکومت د دریځ ملاتړ وکړي، خو د ده د محافظه کاره ګوند یوویشت غړي هم له مخالفینو سره یو ځای شول.
I don't want an election.
د بریتانیا پارلمان پرون هغه مسوده چې څو ګوندونو لخوا وړاندې شوی و په 328 موافقو د 301 مخالف رایو په وړاندې تصویب کړ. دغه مسوده له اروپایي ټولنې له موافقې پرته د بریتانیا د وتلو مخه نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه په ادلب کې د امن سیمه د هیواد حکومت د سختو پوځي بریدونو له کبله تقریبا له منځه تللې. اردوغان د سیشن بي پر زویل په سیمه کې له ټولو لورو سره په اړیکه کې دی څو د ادلب وضعیت ته یو حل لاره پیدا کړي. په ادلب کې د امن دا سیمه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندیز د هغو سوریایي وګړو لپاره چې له جګړې تښتي رامنځته شوي وه. د ترکیه ولسمشر انقره کې په یوې خبري غونډه کې وویل نشي کولی په دې موضوع چپ پاتې شي او پرېږدي چې ادلب د حلب په برخلیک اخته او سقوط وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرنه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې به واورې چې نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پولو چارواکو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده زیات شمیر امریکایي سرتیرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. د افغانستان د انتخاباتو لګښت د سیمې د اکثرو هېوادونو په پرتله څو چنده زیات دی. علت دې څارونکي له هېواده بهر د رایې پاڼو د چاپولو په ګډون د ټولو وسایلو رانیول بولي.
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لس پخواني غړي له خپلو دندو د ناوړه استفادې په تور هر یو په 55 کلونو تنفیذي بند محکوم شول. آیا دغه حکم به د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د څار دی او بنسټ د مسؤل نظر اخیستی.
دا یو د عبرت داسې ټولو هغه داخلو پاوته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې پر ایران د امریکا له نوي بندیزونو مو هم خبرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به په دې هېواد دا هېواد یو ځل بیا د کورنۍ جګړې لور ته بوزي. د نو پخوانیو امریکایي چارواکو په کابل کې د امریکا پین شپک پخوانی سفیران د افغانستان لپاره د امریکا یو پخوانی ځانګړی استازی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی مرستی هم پکې شامل دي. د سیشن بي پورز یو ګډ بیان خپور کړی او د امریکا له حکومت یې غوښتي چې د سرتیرو په ایستلو کې د بیړه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي. جزئیات دې اجمل ان پر راپور کې.
نهو پخانیو امریکایی سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړې چې متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقيقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیری لدی هواد وباسي افغانستان به یې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د پخانیو امریکایي چارواکو په یو شریک بیان کې چې د سیشنبې پورز د اټلانټیک شورا په نوم څېړنیز مرکز خپور کړ ویلي له افغانستان څخه په زیات شمیر د سرتیرو ایستل باید له نهایي سولې سره تړلې وي او باید د سولې په یو رښتینې هوکړې پسې وي نه تر هغې مخکې. د پخانیو امریکایي سفیرانو او چارواکو په دې بیان کې وړاندې راغلي چې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک نه وي څو طالبان باور وکړي چې پوځي بریا ترلاسه کولای شي. په دې بیان کې زیاته شوې چې په زیات شمیر د امریکایي سرتیرو حضور د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس زیاته ولای شي. د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو دا شریک بیان همدارنګه وایي دا روښانه نه ده چې سوله ممکنه ده کنه. د دوی په وینا طالبانو د هغو شرطونو په اړه چې د خپلو نورو افغانانو سره پرې یو سولیز جوړجاړي ته رسیدای شي روښانه بیانونه نه دي ورکړي او همدارنګه طالبان له نورو سیاسي ځواکونو سره د کار کولو کومه ماضي هم نه لري. دا خبرداري وروزور سلاغه ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده ازادي راډیو ته وویل دواړه خواوی په اصولو کې پر سلورو مواردو یو توافق ته رسیدلي. خغلی خلیل زاده چې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره له کابل په ټلیفون خبري کولې وویل هغه مسله چې د طالبانو سره پر اصولو کې توافق شوی و هم د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه افغانستان کې له هغه سیمو چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي امریکا او همکارانو ته خطر پیښ نشي. نو مولي د درې نور مواردو په اړه وویل
دوم مسله کم شدن قوا او بالاخره
خغلی خلیل زاده وایي دویم شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل. دریم د بین الافغانی خبرو پایله او څلورم هم بشپړ او دایمي ور باندې په دې مسلو په پرنسيب کې توافق شو. خلاصه دې رادیو سره د زلمی خلیل زاده لدی مرکی لا څو ساتنه او تیر شوی چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په یوه درنی موټری بمی چاودنه او ډلې زبرید کې لک تر لګه شپاړس ولسی وګړي وژل او تر یو سل زیات نور ټپیان کړل. نوموړي همدارنګه خصوصي ټلویزیوني شبکې تولونی اوس په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د هوکړې د مسودې لمخې به له 15 میاشتو څخه په کمه موده کې 15,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني سرتیري د ناټو د قاتم لاټر ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي چې ډېری امریکایان دي. افغان حکومت دمګړې د دې پخانوی امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې په اړه تفسیر نه د کړې خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې شرایط ته په پام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته هم اړتیا شته. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت نه دی بدل شوی او د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او بریدونه دوام لري.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شتګ واخلو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي. په افغانستان کې د امریکا د 15 پخوانیو سفیرانو په شمول د 9 پخوانیو امریکایي چارواکو د هر هغه اقدام پر ضد خبرداري ورکړي چې پکې کابل کې افغان حکومت لپاره غورځول شوی وي. د دوی په شریک بیان کې ویل شوی طالبانو ته د دې لار ورکول چې افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. دې ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکلې چا سره خبرې کوي. خو د پخواني امریکایي چارواکي وایي افغانان د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوک د سولې په خبرو کې استاز ولي وکړي وټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو لګښت د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله څو چنده زیات د علت څارونکې له هیواده بهر د رایې پاڼو د چاپولو په ګډون د ټولو وسایلو رانیول بولي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې له عادي بودیجې او د موادو له انتقالاتو پرته په هرې یوې رایې $15 لګښت راځي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په سیمه کې هغه ګران بیه انتخابات دي چې بودیجې تر ډیره د بهرنیو مرستو او نړیوالو مرستندویانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه، انتقالات او اړوند اداري لګښتونه ورسره حساب شي، ممکن د یوې رایې بیه له $1,500 هم لوړه شي. د دغه کمیسیون دویان مرزا محمد حق پرست د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکوونکی $1,500 مصرف راځي، چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي، او همدارنګه ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه زموږ سره د همکارۍ په شکل باندې دوی سرته رسوي، چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجه پرته $150 میلیون بودیجه په پام کې نیول شوی چې بهرنۍ مرستې هم پکې شاملې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې بهرنیان له کمیسیون سره کړې مرستې تر ډېره ځایه په خپله مصرفوي. عام خلک وایي د افغانستان په څیر یو بېوزلې هیواد ته دومره لوړ لګښت ملاماتوونکی دی.
نمی اجش پولا را حمیدی $50 بیخی زیاد روپی دی. افغانستان حالت که گورو مثلا اگه کم تو که چکاری دی پرای که مثلا غرپی دی یا پر نیچر دی ارتو چکاری دی اگه باید را کم که دا خود دیر بد اغیزا که ازمور پر اقتصاد بانگی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په افغانستان کې په ټاکنو لوړ لګښت په یو دود اوښتی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتلۍ سره سي، هغه روي کوونکي پکې ګډون کوي او څو ټاکنې لرو. په یو حالات کې $1,200 او $0.60 هغه سوی ده ټاکل سوی ده یا تخمین سوی ده، اما بعضې حالاتو کې باید هغه $13 پورې هم راغلی ده.
د څېړنو له مخې په ګاونډي پاکستان کې د یوې رایې لګښت $15، په ایران کې $1.80، تاجکستان کې $0.30، او په هندوستان کې $1.70 تخمین شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت کیږي چې افغانستان د بایومیتریک ټکنالوژۍ په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو واردیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې کمپاینونه روان دي.
ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د افغانستان له حکومت سره د سولې د مسودې له شراکت وروسته په کابل کې چاودنې د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه جلب کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسودې جزئیات له افغان حکومت سره شریک کړي دي. تر دې څو ساعته وروسته په کابل کې د تراکتور بم چاودنې مسؤلیت طالبانو ومانه. واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي دې چاودنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې د طالبانو بریدونه شایي د سولې د موافقې تر نهایي کېدو مخکې ډېر شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو بریدونه د سولې موافقې ته د خلیلزاد د نږدې کېدو له اعلان سره په یوه وخت دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو پر پروګرام د ولسمشر ټرمپ یو شمېر ملاتړیو انتقادونه کړي. واشنگتن پوست لیکي د جمهور غشتونکو سناتور لینسي ګراهام او د ټرمپ د ادارې یو شمېر امنیتي سلاکاران وایي پر طالبانو اعتماد نشي کېدلی او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دغه هیواد کې د 13 کلنې جګړې لاسته راوړنې ضایع شي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په کابل کې د دوشنبې د ورځې د چاودنې په اړه لیکي دا چاودنه چې لږ تر لږه 1.5 تنه یې وژلي وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد وویل له طالبانو سره یې په اصولو کې د سولې موافقه کړې ده. خلیلزاد څرګنده کړه چې د موافقتنامې له لاسلیک کېدو وروسته به په 115 ورځو کې له افغانستانه د 15,400 امریکایي سرتیرو د وتلو چارې پیل شي. نیویارک ټایمز بیا د دې اونۍ په پیل کې هغو دوو بریدونو ته هم اشاره کړې چې د کندز او پلخمري پر ښارونو طالبانو وکړل. د ورځپاڼې په باور دغو بریدونو په افغانستان کې په شخړو کې د سمدستي کمیدو په برخه کې چې اوربند ته به لار پرانیزي شکونه پیدا کړي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې یو اس ټوډي بیا د افغان سولې په اړه لیکلي دي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو ته هیلې پیدا شوې دي چې بین الافغاني خبرو ته به لار پرانیزي او افغانان هیله من شوي دي چې جګړې به ورسره ختم شي. ورځپاڼه لیکي په ورته وخت کې امریکایان تمه لري چې تر ټولو اوږده جګړه به د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. یو ایس ټوډي وړاندې لیکي د سولې په خبرو کې د شزو د نه موجودیت له امله دا ویره پیدا شوې ده چې د افغان شزو ترلاسه شوي حقونه به د دې موافقتنامې قرباني شي. یو ایس ټوډي لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هیڅوک دومره نه دي ځورېدلي لکه ښځې. ورسپانه بیا دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې یو شمېر افغانان یې لري چې له طالبانو سره پراخ تړون داسې کورنۍ جګړې ته بیا لار هواره نه کړي لکه په 1989 میلادي کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته پیل شوه.
ازادي رادیو اوري د افغانستان انتخاباتو د کمیسیونونو لس پخوانی غړي پرون په کابل کې هر یو په 55 کلونو تنفیذي قید محکوم شو. له فساد سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې دغه د انتخاباتو پخوانی چارواکي چې وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او درې د شکایتونو د کمیسیون پخوانی مشران او غړي دي د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې خپل دندو د ناوړه استفادې په تور مجرم وپیژندل. دا چې دغه حکم به د ولسمشری د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د وسنیو کمیسیونونو د غړو پر کار اغیز وکړي. په دې اړه مې د امریکې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر اخیستی.
پراته له شرکه چې عدلي قضایي په سیستم پر کول په هغه افراد او اشخاص باندې چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې په کوم مورد باندې چې دوی تورن وو او په هغه باندې دا فیصله کیږي په ټول کې هغه افراد او اشخاص باندې چې په پروسه کې ښکیل دي او واک لري مسئولیت لري تاثیر لري ځکه چې دا یو د عبرت داسې د ټولو هغه زیداخلو پاوته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي. کارونه باید شفاف وي، د قانون په چوکاټ کې وي. په عین حال کې هغه قضایا وي چې د مسلک په صحیح کې واقع دي لوګوی سره په ډېر احتیاط او په عین حال کې په قانوني ډول باندې چلند وکړي نو دا په ټول ټال کې مثبت اغیز لري او څومره چې عدالت په دغه پروسې کې پلی کېږي هغومره د راتلونکو لپاره ښه پیامد لري او خامخا چې افراد اشخاص به ځانونه ځوابګوی بولي قانون ته.
تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې دغه کمیسیون په همدغه اوسني ظرفیت سره به وکولی شي چې راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ چې درې اونۍ ورته پاتې دي په شفاف ډول په هغه ډول چې نتیجه یې د ټولو لورو لپاره د منلو وړ وي ترسره کړي؟
د کمیسیون چمتووالي ته چې ګورو تر یو حده پورې نسبت پخوانیو ټاکنو ته دوی پیش قدمه دي. دوی د موادو لیک همدارنګه د روزنې او د کارکوونکو د تربیې په برخه کې دا ځل اصلاحات رامنځته شوي دي. خپل د بایومټریک دستګاه کې احتیاطي تدابیر تر یو حده پورې پاملرنه ورته شوې ده. هیله من یو چې دغه پروسې مدیریت خصوصا د بایومټریک دستګاه هم په مرکزونو محدودو کې هم په کابل کې د مرکزي سرور چې خپله کمیسیون هغه مدیریت کوي په ډېر احتیاط او شفاف ډول باندې وسي. ټول په ولرو په ټاکنو کې د ناپېټوب اصل په ځین حالات کې مراعات نشي، تخلفات به پیښ شي، حتی د ټاکنیزو جرمونو د وقوع احتمال ډېر ده. ول مهم دا ده چې کمیسیون دغه پروګرام جدي عکس العمل وکړي، بې طرفي وساتي او دا قضایا په ډېر جدیت او شفافیت سره اړوند مراجعو سره تشریح کړي او بالاخره مسایل حل کړي. نو که دغه د دې په هغه کاري طبیعت کې واقعي وي زه خوشبینه یم او کېدای شي چې موږ ښه ټاکنو نسبت 2013 ته ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
آزادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فضایي څېړنو پر اداري او دوه نورو تحقیقاتي مرکزونو د نوي بندیزونو اعلان وکړ. امریکا وایي ایران د دې مرکزونو څخه د بلاستیک یا لرې واټن ویشونکو توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي. اجمل اندي تفصیل اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د ایران د فضانه وردی پر اداره د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ بندیزونه لګولي. د خبره په هغه بیان کې شوې چې د امریکا د خزانه وزارت پر ویب پاڼه خبر شوه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد به اجازه ورنکړي چې ایران د خپلو بالستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایي څېړنو له پروګرامونو ګټه واخلي. د نوموړي په وینا د ایران وروستی اقدام چې هڅه یې کوله د اګست په 9 نیټه فضا ته د توغندي استول وازموي د ګواښ نور هم جوت کړ. امریکا فضا ته د توغندیو د استولو د ټکنالوژۍ په اړه ایران ته خبرداري ورکړې ده او اندېښنه لري چې فضا ته د سپوږمکیو د استولو لدې پروګرام څخه به ایران د خپل لری واټن وشتونکو توغندیو د ودی او وړتیا د زیاتولو لپاره کار واخلي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې ایران سره د نړۍ د شپږ واکمنو هیوادونو له اتمی تړون څخه متحده ایالات وېستل. د ولسمشر ټرمپ په باور د ایران د اټومي پروګرامونو د مخنیوي لپاره د تړون موثر نه دی او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول چې د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د ایران د پیسو ارزښت راکم کړي. بلخو ایران وایي کاروپایي هیوادونه له تهران سره خپل ژمنې پر ځای نه کړي او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې اتومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ونه کړي، نو ایران به هم دې تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف لخلي ویلي ډیر سر به په دې برخه کې د ایران د اقداماتو په اړه ټولو ته معلومات ورکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا اقدامات د مذاکراتو د پای ته رسیدو په معنا نه دي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران د پارلمان په پرانستي غونډه کې ویلي و هیواد به په راتلونکو ورځو کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره له لاسلیک کړي اتومي تړون ووسی. نو مولي ټینګار کړی و چې له دې تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې تړون اروپایي لاسلیکونکو د تړون سره سمې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او که د حسن روحاني په وینا دا هیوادونه خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي، ایران نور اړ نه دی چې خپل اټومي پروګرام د دې تړون په چوکاټ کې محدود کړي. د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو روسیې، امریکا، چین، فرانسې، جرمني او برتانیا لخوا په 2015 کال کې اتومي تړون لاسلیک شو چې لمخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه لري کوي. خو د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې اتومي تړون ووتل او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې کله امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې او هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان پکې شامل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نشي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. روسیه وایي طالبان او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کېږي او نه هم دواړو لورو تر اوسه دا رسماً تایید کړي چې له روسیې دا ډول غوښتنه شوې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو محمود په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. امریکایي سناتور ټیډ کروز وایي هېواد تر اوسه د دې وړتیا لري چې د نورد سټریم په نوم د ګازو د هغې نل لیک د جوړولو کار چې بشپړېدو ته نږدې دی او د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي ودروي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وویل چې دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې احسان الله، کابل سدن ګان سیوانه.
څنګه د ټیکسیوانه کار په کابل کې؟
ټیکسیوانه کار وسله خراب شوی رمخ کې خلکو شرکتونه کارونه به کول کناري وزي کې وسه څو ګوره بیکار شوی رګاډي خسته مخ شرکتونه د سره کې نو کې وزي کې بلځي کې خارجان د ډیرو خلکو برځي کې کار کول و ټول بیکار شې بچ 100 روپے پیدا کړ بس ګاډي و ته والی شخصي ګاډي نم ټیکسی جوړه در شنه جوړه بس خلک مجبور دي ګاډي و چلی یو ټیکسیوانی په در کابل کې افغانستان کې یو دکانداري بل شنه شتلته
روزانه خلک به سوچ د ټیکسیوانه خپل دغه نظم نه مراد کوي یار چیرته موټر دروي دغه مشکله جوړوي.
هغه سم کې یو بل ټیکسیوانه شته چې په هنه لري کنه اما په وای نه لري بس چارج کې ګاډي و درول و درې نه پويږي بازي به تعلیم به ګډیر دي په نه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کوي بشل روپے باندې جنگ کوي خو موږ دا کارونه نه کوو او بل سره حکومتي دا دفترونه ډیر غلط ځکه دا
ځینی وخت خلک وي ترافیک پرچی درته درکې دغه مشکلات څنګه دي
ترافیک پرچی خود سي دي بس ترافیک ګارد والا ته ګوري چې کومه ودل کمزور او د ښکار شي یا ساده غونتی یا بلد نه ویډیو یا تیز پیور نشي لگا مغه نه پیسې خلی ور شي کوي بس نور چې کومه ودل لګي ډار کړی پی جنې څوک ته یاد کی چې ته پلان کې د کمانډان د ټلیفون کوم بیا خوشي کی خدای له کې چې بخي پلیټ جالي وي د بیا وسه چاته سویل نه شي. هغه سړی رانی سیل ته حکومت زوروا کی ټول خپل کسان نه پاره دي هیڅ زورور سړی د پاره حکومت نشتلته
اغلا او سمره پتن کړای دا اغلا او مثلا ډارې کې موټر د څوک درنه وانه خلی تر څو بجو موټر چلای
زه خپل مخام نه مخ کې زما چې ما زیګر پنځنی مې بجی شي بز شپږ بجو مخ کې ما کور ته ځان نسولې اغه نور څه کار نه کی وز د څرغلا نه ډارې ګو څ خپل وضعیت خراب دي څوک چې ته وای چې پلان کې کوڅې د ځن چکو څه یاد کړه به به څوک نه دي
هغه وخت نه سره د دولت نه د خلکو نه
مونږ ټیکسی وانه مونږ دا وخت نه چې دا چرې نه وسګره چرې عبدالحق شو دا نور غټ غټ چرې نه دا به وړي کی سیده کې اصلاحات به ګره راولي یو بل ته مخامخ کې سیده کې لوی لوی فوتبال میدانونه موږ ته جوړ کړی چرایانو نه دا واړه کې څوک را پیدا کې چې اشاره ولګي لک سیستم جوړ کې چې موږ تلک سہولت شي وسورلین چار چې ته وډه آسانې وي سو پیسې تر کمې والو او چې چری کې موږ بیروبار کې بندي موږ پیسې ډېرې وایو کوم چې لار ډېره بندي کې هغه چوک کې لار بندي چې هغه لار بنڅوک تیری موږ ته پیسې 500 روپۍ ډېرې وایو
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لیتا سو جازه وارم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی تسپارم چلو نوی مطالب سر سردو تراغلی صدیق زیب خراغلاست
تشکر از شما نوری صاحب ماندنه باشین